ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مو مجید بابر او ټکنیکی همکار اسحاق امیری هر کله کوي پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي د ټانک نه د پوز د تعمیراتي کمپنۍ د کارکونکو تختونه مو د روانې ګړای د سر موضوع ده یو شمیر نور سیمیز نړیوال او کورنی موضوعات هم لرو د خبرونې په ورستۍ نیمه کې به ستونزې او سرکار خبرونه هم وړاندې کوو خو اول خبرونه د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع د نیلي کچ سیمینا د پاکستانی پوځ د تعمیراتي کمپنۍ اف ډبلیو او 22 کارکونکي تختول شوي دي. افغان چارواکي وایي د ژمي د موسم راتګ سره په کور دننه د بېځایه شوو کورنو سره د مرستو لپاره یې تیاری نیولی دي. د بالکان او یورپي یونین مشران د تاریکي وطن په اړه په 18 نقاطي پلان سلا شوي دي. خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان نه د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکي ویلي دي چې د تیرو جمعې په شپه د جنوبي ضلع لیډر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمینا نامعلومو وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او 22 هغه کارکوونکي تختولي دي چې په یادو سیمو کې یې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تېر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن پټان کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبي وزیرستان د محسودو قبیلي جرګه راغوښتل شوې چې پکې به د دغو کارکوونکو د تختونې په اړه د یادې قبیلې نه پوښتنه کیږي. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تختونې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرلی او میرامشاه د بیا آباد کرای لپاره یې متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده. د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدي تېره ورځ د دغې غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې مونږ چې کوم کومونه د چا خبره واغ مره غوښتي چې هغې سره مونږ د هغې د بدکارۍ خبره وکړو چې آیا مونږ سره هلته ډېر وباسو ځکه چې اډمنسټریشن هم په دې هغه کې سنجیده دی. آرمي والا هم غواړي چې داسې یو ښه طریقه وباسي دا بازار واپس جوړ کړو خلک دلته خپل ژوند بیا هغسې شروع کړي چې څنګه مخکې وو.
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د دربیازه په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا پکې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورونو بېځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخي د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنو بېځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیارو دنده وسپارل شوه. د ښاغلي بلخي په وینا په نور بحثونه هم په پام کې دي.
مو دا نظر داریم چې در هفته آینده
دی وایي په پام کې لرو چې راتلونکي اونۍ بیا غونډه وکړو او دې ته په پام سره چې د ژمي موسم ته ډېره لږه موده پاتې ده وبګورو چې څه تیاری نیول شوي او کوم کارونه باید وشي. د کډوالو د چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنو او کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هسې روانې دي. تیره ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په 18 نقاطي پلان سلا شول چې له مخې به د بالکان هیوادونو ته د تاریکي وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د یورپي کمیشن مشر جان کلود جنکر وویل چې د دې پلان د یوې برخې له مخې به یونان نه تر جرمني پورې د تاریکي وطن لپاره د مهاجرینو په مرکزونو کې 1,00,000 نور ځایونه برابرول وي. جنکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار د 500,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 500,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو په لړ کې مرستې کوي. جنکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه به معلومات شریکوي. د سلوینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په برسلس کې د جوړې شوې پرونی مختصرې سرمشري د هدف یورپ ته له افغانستان، شام، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د سفې د مخنیوي لپاره د اغېزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې یورپ ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول، کډوالو د سلوینیا خواته مخه وکړه. په تېره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا څه باندې 2500 دا کډوال سلوینیا ته رسېدلي او یوازې پرون 14000 کسان له دې هېواده د لویدیځ لور ته واوړېدل. د سلوینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشري ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي، نو دا ښایي دا د یورپي یونین پای وي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه بریټیش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمیر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې یې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډي د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د بریټیش کولمبیا د ډوفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول وویشت سیلانیان سوارو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړي شوي دي. په بریټیش کولمبیا کې یو سرکاري ویاند ویلي دی چې په دې پیښه کې یو شمیر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمیرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. او وروستی خبر دا چې وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ یې وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماتې ومنله. د مشال خبرونو پای اړوندونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. ټانک نه د تیر جمعې په شپه د اف ډبلیو او 22 کارکونکو تختول شوې دي.
دغه څه کې بیرته د چوپین وروسته ماخام روان وو په جنوبي وزبکستان کې ملي تاسې علاقه ده د ممکنه نه معلوم څه چت کړی دي.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د یادو سیمو بادارونه بیا ودانول غواړي.
چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي، آرمی ولون غواړي چې د سیو وخت کې کړه او بس د بازار او پس جوړ کو خلک د خپل ژوند بیا هغه سی شروع کې چې څنګه مخکې و.
د خیبر قبایلی سیمې ولس وایي د بجلی د نشوالي له امله د څښاک د اوبو ستونزه یې هم سیوا شوې ده.
ویل په بجلی چلیږي، چې بجلی رانه شي ویل به څه چلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانم ګړی رو ریپیو ګړی باندې چرته هغه پوره کیږي.
د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې ونی د خبرونه ستونزې او سرکار هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپورته. د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ ټانک کې چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې کارکونکو ادارې کارکونکو تختولې دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکو د پاکستان د اف ډبلیو او پوزي تعمیراتي کمپنۍ پنجاب ایالت اوسیدونکو دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه زموږ همکار ربی شفق دا راپور برابر کړی.
نامعلومو وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوزي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو شمېر کارکونکو تختولې دي. د ټانک یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخ پټو وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک پاڼه پر لویه لار لنې لیکه سیمې څخه تختولې دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتی ځواکونو په جنوبی وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګمزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تختونو د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګملزام ډیم دی هغې سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه 21 مزدوران څوک چې د پنجاب تعلق لري دغه چې کله بېرته د 14 اګوستو ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه ده د همدنه نمرم سر اوچت کړي دي. دغه یو فوجي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او ته یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان مخام په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکوونکو په ګډون امنیتي سرتېري هم تختولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټنګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکوونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټنګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول. د یادونه وړ ده چې له ټنګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکوونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د خور مالکان ګڼلې شي د پولیټیکل انتظامی سره یې غونډه شوې او د بازار بیا آبادولو په اړه یې خبرې کړي. مشران وایي دوی ته باور ورکړی چې میرانشاه بازار به بیرته آباد کړي خو دوی وایي د تاوان ازاله به ضرور غواړي. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
د شمالی وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او د وران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروي روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خور او غمره وختو چې غي سره موږ دغه د بدکاری خبرو کو چې آیا موږ سره د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي آرمی ولون غوړي چې د یو خط دي کرو بس د بازار او پس جوړ کو خلک د خپل جون بیا هغه سي شروع کیږي څنګه مخکې وو. د نقصانات چې کوم د خلک تل دي آباد شوی دي هغه د پرال لډي موږ سروي شروع کړی دا دغه کیسونه موږ پټه سکرټ ریټ لیول باندې ولګل چې هغه منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي. بقایا مون کوشش کوو چې کوم د ریټرن روان دي زر نظر تیز شي او خلک زر نظر خپل کورونو ته ورسي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دوی وړاندې هم ډېرې جرګې کړې او نن تمه لري چې د دوی مارکیټونه به آباد شي خو چې کم توانونه وراوړېدلې داغه بدل ضرور غواړي.
میر دغه په مطالب باندې څه غورا جرګه وکړلې گورنر کسا جوی سی کسا د وزیر اعظم پر غورا سره خو اوا پر میر یقین نو جوړ شوای دا نن نو سای چې کیم وشو میش پیرا اطمینان حاصل شو لیک دې بیل نه پښتنه وکړه چې ټول د مارکیټینا د امیر شاه بازار په کیم لیول باندې چا بوچی همکاري څنګه سره وکی تاسو می سره امداد وکي او میز دا ورته و چې ته چې کله د امیر شاه بازار داوی ته دا مهرباني وکړه چې دا کمپنی و سره مشته یو ډیټ کشردا چې په تاریخ باندې میزه دیر شي و دا د کمپنی ولانو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خان وای تر اوسه ډېرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ورسره کمې خبرې او ژمنه وشوې باید عملی شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دکانداران او مارکیټونو مالکان وای دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,000 1,000 او 15,000 شپېته کیلو هرڅه اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال محمد علي بابا خیل لیکنه خپره کړې چې پکې راغلی دی غربت، جهالت، مذهب، رسنۍ، د حکومتونو غلطې پالیسۍ او د شناخت مسله هر هغه څه دي چې سختدري د وسلوالي په ناسم استعمال سره ځوانان له ځان سره ملګري کوي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
لیکوال محمد علي بابا خیل وایي موږ د لسیزو راهیسې د سختدریځۍ له ګواښ سره مخ یو او هیڅوک دا معلومات نه کوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. د ټولنې یوه برخه وایي چې د دې وجه مخ په زیاتېدونکې غربت او جهالت دی، نو بله برخه بیا پر دې عقیده ده چې سختدریځي د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خو د مقالې لیکونکي په خبره پر دې ډېر کم بحث شوی چې سختدریځي کله، څنګه، چرته، چا او د څه مقصد لپاره را مخته کړه. پوښتنه دا ده چې ترهګر څنګه دومره په اسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالي او نورې مرستې کوي. بای چې د پاکستان رسنۍ، قانون نافذ کوونکي ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کینی او د دې پوښتنې ځواب ولټوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې څه باندې 50,000 بې ګناه انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه په کار ده چې د ترهګرۍ د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سختدریځۍ ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړې چې د ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کیدونکي بد چلنده ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکاره بحثونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستانیو طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پوښتنه دا ده چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه په ډاګه کوي څوک چې ځوانان سختدریځۍ ته راکاږي. که چیرې ځینې حساسه کډوال ځوانان د سختیو له کبله د وسلوالو لاسو ته لویږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمواري جوړیږي چې د دغې مخه ونیسي. همداراز په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګینې بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچ کولو په لړ کې نږدې خپلوان، پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میله اوږده پوله هم سختدریځو ته ښه موقع برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولې بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمه کې د مندوخېلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوي سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازینی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونو ړنګ پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نښتو په وخت څومره هم سرکاري روغتون ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي. نور حال د طارق اورغزین اورو.
په کورمه کې د مندوخېلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه دریو کالونه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو سیدونکی مشال لډیو ته وایي ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي.
ټراول مې به شي ړنګه کاغه نه علاوه د مسکم کورونه و هغه ړنګ کړو. اوس موږ په دې ټیم کې څه سہولیات نشته دي. موږ ته ډېر تکلیف دی ځکه چې موږ ته یک دم ایمرجنسي پیښه شوه هغه څه موږ کله بازار ته رسوو نمونه مړ کېدای شي ډېر زو کېدای شي زمړه شي دي. موږ مخکې پر یاد کړی دی خو موږ پر یاد چا نه دی اورېدلی ځکه چې موږ ته اوس پر اسسټنټ پروټیکلي جانټ هغه نه علاوه پروټیکلي جانټ مسافره دوران نه دی کړی. د سیمې ته
د سادې تحصیله شاوخوا 40 کیلومتره لرې مندوخېلو سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د مسوزو قوم خلک ژوند کوي. فضل مولا په نامه یو مشر مشال لډو توای د سیمې خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري نو پکار دی چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغه غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یک یو به شي جوړه دی چې تقریبا 18-20 سال کیږي خو هیڅ قسم ته سټاف ورته نه راغلی. واده یې راغلی واکور کې کال نیم تیر کړو بیا څه کله طالبان یا الغار و بند راغلو نو نشره بالکل ختم شوله ویخ خونې هم ختم شوې دي. او د بیچیو یا د ډیسپنسری دایوانه د دغه علاقې چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 ډیسپنسری لګیږي لگیږي یو اسپتال لگیږي د 10 کال کې به د دوه زیاته ده
په منځني کورما کې د جون میاشت 2013 کال راهیسې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي په موسوزو کې پوځي عملیاتو او وسلوالو سره د نښتو له امله د خلکو کورونو سره یو شمېر د صحت او تعلیمي ادارو ته هم زیان رسېدلی دی په مندوخېلو کې امن راتلو وروسته ځایي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستنه شوي دي خو خلک وایي شاوخوا دوه کاله تېرېدو وروسته هم ړنګ شوی روغتون بیرته جوړ نه کړی شو د صحت محکمې له مشره چارواکې ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمان مشال رډیو ته وویل په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې درې د صحت بنیادي مرکزونه یو هسپتال درې ډسپنسري او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي دي طارق ورکزی مشال رادیو پېښور
تاسو ستونزې
ورنور تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې ټیوبویلونه بند شوي دي او د اوبو کمښت سره مخامخ دي دوی وایي چې دومره بجلی دې ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي نور تفصیل د فرحات شینواري نه اورو
د خیبر جن سید د لوړګي سیمې خلک وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دلته بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده چې ورسره یې ټیوبویلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو تن میرزمان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی رانشي ټویل به څه وچلیږي د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی هر څه په اوبو باندې روان دي په زنانه هم ګړی راوري په یوه ګړي باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات اوبه م چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي ټول تکلیف تکلیف دی
او د سیمې یو مشر زړور خان پردی وایي چې دلته دې ټیوبویلونو ته د بجلی یو ځان له تار ورکړل شي
که یکبنا یو بل لرن د ویر کی ټو ویلو لا نو په کوه دي چې موږ ته بجلی را پرګدي بجلی نشته په چوب ګنټه کې دوه ګنټه بجلی یم را شپه په درې بجرو شي چې نو مو بجلی شته نه او په موږ ته ډېر تکلیف زنانه هم غرونه او بروري املانزه او په نشته نو تکلیف را تا جوړ دی
او د سیمې یو بل مشر اشرف اپریدی وویل
خو دې وبونه بغیر گزاره نشي کلی او کورو کې هم وبنستا نو موږ د چی پوریس کې کم سے کم د ټوبیل په سر باندې شپږ ګنټې بجلی راکاله شي نو موږ مسله به حل کیږي
د خیبر جن سي پلوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسی مرکزی بجلی ګریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
کتنه لوټ کم منګل را کوي کنه لکه اوس دوه پیډرې ویو لکه شپاړس پیډرې دي انته کې پس تقریبا د یو پیډر نمبر را دي نه خپل تاسو پی ڈی سی جوړ کړی دا پېښور ډسپیچ سنټر دا غینه په موږ لوټ شیډنګ کې هلته میټرې موږ ته لګولې دي موږ هر ورځ وایو چې یاره خلک څنګه دي خلکو ته بجلی نشته خلکو ته اوبه نشته موږ بیا هم ورته وایو بیا هم ورته ولې به نه وایو موږ چې دغه ته ناست یو موږ وایو چې د عوامو د خېکړې دپاره چې دا بجلی چالو وي نو موږ به خوشحاله یو
د خیبر جن سي د لوړګي خلک وایي چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي او دغه ستونزه یې هواره شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جن سي
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
او د خبرونې په دې برخه کې وردو چارسدې ته چارسدې کې غنی والی شوې دي او غاڼې شروع شوې دي او دغه تل زموږ همکار شبیر جان هم ورغلی دی نو راځي چې د یو غاڼې سیل در باندې وکړو
دا چرسدی په کلیوالو سیمو کې د تیرو څو هفتو راسي غاڼې شروع شوې دي. دغه غاڼو کې کارکونکو زمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټرو استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی او وړاندې چې کم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي او همدغه وجه ده چې د ګوړې په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجۍ ګوړه ویستل کېده او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجۍ ویستل کېږي. د چاسادې ترنو سیمو کې په ګاڼه کې د تیرو دیرشو کال نه کار کوونکي تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم. پخوا د کلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو. بسار سړی به د خپل ځان نه زور وښکو. اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالل مشینان رالل اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره وباسي درې پوره وباسي بس بیا ځان ته بیا غم وکړي.
د دغې ګاڼې مالک ظریف خان وایي چې ګڼې ګاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پورې مزدوران لګي او په یو پور راحتو کې خوشا څلور غنټې لګي.
دا په کال کې دا کرلی کېږي او دا ګاڼې کېږي یو کال د بې ګڼې مل روړو لکه ډېر خلک داسې چل کوي چې دا څه د کرې وي څه خپل ګاڼې دی چا لګي چا ډېری باندې باندې په جنریټر یو غنټې لګي او په خولو باندې پې چې مضبوطو چوکماري لکه داسې لګ شي دوه غنټې پې لګي نو درې شپې تقریبا بیا دل ته کښې را تیارې خو یار بس په یو پور باندې به څلور غنټې برابرېږي
مزدوري ورکوي
نه نه خو یارې دوسته کې راغلی دا څلور پوره دي او د تیارولو په دې باندې وو کسان لګي دوه اور بلي دوه پیړ کوي یو ګوړه رولي او بل کس ګوړي سره مرګري.
هم د دغه سیمې یو کس نصرت حسین وایي چې د ګوړو استعمال ډېر مفید او په ډېرو ځایونو کې دوی کوي چې د ګوړو شربت او چای ډېر عام استعمال دی.
ګوړه خو ډېر ښه شی دی. د ګوړو خو په مختلفو سیزنو کې استعمال دی. چایو کې د هغې استعمال دی. شربت کې د ګوړو استعمال دی. بلکې زموږ په علاقو کې خو مطلب دا دی خلک په امرسو کې هم دغه کوي د ګوړو استعمال کوي په غونځاخو کې د ګوړو استعمال کوي. ګوړه خو یو ډېر ښه شی دی او دا په مختلفو دغه کې په کار راځي. د ګوړو نه خوږې روټیم خم پخېږي او بله خبره داره چې لکه سړی روټۍ خوري نو ورپسې ګوړه خوري که نه.
د پام وړ ده چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځو شپو ګاڼې او د ګوړو جوړولو عمل پیل شي چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان ته دغه ګوړه رسولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راخیستل شوی. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې وروستو کې کندوز ښار ونیوه او ورپسې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وکړ. افغانانو په خپلو امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورکړی او د خپلو ښارونو دفاع ته یې خپلې مټې بډ وهلې دي. د لیکنې تفصیل له هارون باچا ورو.
د اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکنه وایي له هغې وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیوه هغوی د افغانستان د یو شمېر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یاغیانو په توګه کتل کېدل اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړي چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هیواد کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته سترې ننګونې جوړې کړي دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوته یوه اونۍ وروسته طالب یاغیانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه برید وکړ. د میمنې اوسیدونکي وروسته له هغې چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړي مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راواخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنې وسلوالو برید وکړل دغه ښار د هغه کور په څېر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو د هغوی د ډلهیزو وژنو پر ښځو یې د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تېښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې یې وسېزلې. د خپلو ماشومانو د پولیو واکسین اسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د ګاونډ یو شمېر دکانداران جمع کړل او ورته ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو، راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بندې کړې او ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړی شول بیا مو نو خپله وژنو. لیکنه وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شا تمبول شوي خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړي دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیره اونۍ وروسته له هغې چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په یوازې ځان نشي کولی، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې د سحر لسنی می بجې کیدونکو دي د خبرونو لنډیز. د جنوبی وزیرستان نه د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپیژندل شوي چارواکي ویلي دي چې د تېرې جمعې په شپه د جنوبي ضلع لیډر اسماعیل خان د ګومل د نیلي کچ سیمې نه نامعلومو وسلوالو د پاکستاني پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې د مبارکو وسلوالې ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آباد کړې لپاره یې مطالقه کوي سره خبرې کړې دي. افغان حکومت د جمعې له رارسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یو کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. تیره ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په ولس نقاطي پلان سلا شول چې له مخه به یې د بالکان هیوادونو ته د تارکین وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. د سلوینیا وزیر اعظم پرون د یورپي یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه بریټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. تاسو مشال لیډیو ته غوږی او سرته د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې زموږ همکار رابی اکرم خان وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اگرچه نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د څلوېښتو نه زیات کسان ووژل شو، خو د شکر خبره دا ده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهرېږي چې وسلوال تقریبا ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان دی چې د وسلوالو خلاف کاروایۍ نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له د ځای حاصلولو په کوشش کې وي. باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پېښه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده، او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې عرضي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخیره کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کومک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه امن و امان په حواله سغټه پیخه مخې ته را نغله، خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمائندې هم شامل کړي شي، ځکه چې مقامي نمائندې د خپل علاقې د هلو ځلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکي هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمند خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دې ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل ریکارډ په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنزونه یې جوړ کړ. ادارې وایي په دوبی کې د انګلینډ خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہ‌دارانه لوبي مظاهره وکړه، بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړ. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو، او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د 1000 روپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډېر امیدونه دي، باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولینګ مظاهره وکړي، او که د سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشالیانې به هم دوچنده شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ایف پی خبري ایجنس لیکي په پاکستان کې د تیرو لسو کارونه د یاتي مودې پورې ژوند کوونکي گیتا نن نوې ډیلی ته روانه ده. هغه څه ویلی خو نشي خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې باید نړیوال اوس زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ای پی خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکي د هند گیتا اخر نوې ډیلي ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي، خو هغې په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه څه ویلی خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغې په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدي مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ یې د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وایي د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی این ای ټیسټ شوی دی او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 60 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد ته راواوړېده او هلته یې کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګي بایجان کې د گیتا غوندې د یوې پاکستانۍ ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګري وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشحاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو څوارلس کاله پوره شو. څوارلس کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د پرمختګ په کارونو کې برخه واخلي. هغه وایي دا هر څه د دې لپاره ډېر په زړه پورې دي ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي دا هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبایلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنل یو لیکنه خبره کړې او دی وایي چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په نتیجه کې د مړو شوو کسانو شمیره اوس زیاته شوې ده. نور تفصیل د اجمل انورو.
د وال سټریټ جرنل ورسپانې په یو رپورت کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر دیرشو تنو ته پورته شوی. ورسپانه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولي او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په څو ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلی دي. ورسپانه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپیژندل شي. وال سټریټ جرنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پای کې وایي لا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغل پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکایي الوتکې د بمبارۍ په اړه ډېرې بې ځوابه پوښتنې شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنګي الوتکې عمله پر دې پوهېده چې روغتون هدف ګرځولی، آیا طالب وسلوالو په روغتون کې مورچل نیولی و، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي و چې روغتون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورسپانې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تېروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته رسیدلی. ورځپاڼه وایي له دې ډلې څخه 14 د روغتون کارکوونکي دي، 10 هم ناروغان دي چې پیژندل شوي، خو 9 نور جسدونه لا پیژندل شوي نه دي. ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه راپورټونه باوري دي او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو اکسپریس ټریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکي کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورځپاڼې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتون و چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پلان په اړه اروپایي ټولنې هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړې ده چې اروپا ته روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله ووزي. نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونۍ غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي.
در مورد تصمیمو کې کشورهای اتحادیه اروپا
گویا مهاجرین د دې پریکړه په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي، د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي. ما تر اوسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دي اوریدلی او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولی. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړه لیک په مسوده کې چې یوه کاپي رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلادش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپلو هیوادونو ته ستنه کړی شي.
په افغانستان کې پاتې کیږو او د افغانستان د ختیځ زون د وو ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ مرکز پرانستل شو او د زون د مسول د پیژندنې مراسم ترسره شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکی.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو د امنیتي ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپله سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندان یې په رسمي توګه امنیتي ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ چارې هم پر مخ بولي، د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قومندانۍ سره په همغږۍ کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به مشتور امنیت قومندانان، سرحدي پولیس، امن نظم، قانون پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایف مطابق به خپل کړنې ترسره کوو او د دې نوې زون د بسا کولو لپاره موږ ټول افسران کوشش وکړو، هلې ځلې به وکړو ترڅو دا زون پر پښو ودرېږي او بالاخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانیستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړې شي.
خپلې خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی چې تېرو هفتو کې تاسو ولیدل چې علما کرام قربانۍ فتوا ورکړه. زه مطمئن یم انشاءالله د جناب بیک صاحب په راتګ سره به د ملکي او نظامي بخش کې به دا همغږي زیاته شي، د مرکز سره به لا زمونږ نور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفي او استخباراتي ادارې اوږه په اوږه کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفي او استخباراتي ادارې ستاسو سره اوږه په اوږه هغه لازم او ضروري معلومات چې د دښمن د ټکولو او د لمنځه وړلو کې ضروري وي تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړلی شو.
د 202 شمشاد زون قومندان مل پاسوال جورابی وویل
از این که سر ما اعتماد کردن
لدینه چې په ما باندې باور شوي زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نه ملاتړ غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. په خو مې هم دلته شپږ کاله خدمت کړې او اوس هم حاضر یم چې خدمت وکړم.
حال هم حاضر هستیم که خدمتی را انجام بدیم.
د ویلو ده چې د 202 شمشاد زون د امنیتي ادارو د همغږۍ دغه مرکز د بیسودو ولسوالۍ بینیګا سیمه کې د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو د امنیتي ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د اوونی د خپرونې ستونزې او سرکار. د نن په ستونزې او سرکار خپرونه کې به تاسو د کورمې قبایلي سیمې تر څنګ د ټولو قبایلي سیمو د کروندګرو د ستونزو په اړه واورئ او په دې لړ کې د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې د فاټا سیکریټ د کروندګرۍ د څانګې د ډایرکټر ځوابونه به هم واورئ. نو راځئ چې واورو ستونزې او سرکار. ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د کورمې قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي کروندګر وایي چې که څه هم د دوی سیمې ډېرې زرخیزې دي او ځمکې دومره شنې دي چې هر فصل پرې ښه پریمانه کیږي، خو د دوی په خبره د اوبو د کمښت او د کرکلي په لړ کې د حکومت د بې پروایۍ له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. حکومت ولې دغه سیمې له پامه غورځولې دي؟ همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي انس شان پاتې شولو، آیا غږی بغونه او مخکي لکه سبزیوانی کې دي
او بوجر موزه ما کوم یو فصل ده خو په دې ځمکې باندې کې ډېر زرخیز ځمکه ده، خو د دې صرف د اوبو کوم هغه د انتظامات یې نشته دي.
بخار محکمه کم دی کې اوبو سورسز جوړ کړی دی او اوبه یې هلته راغونډې کړي دي او جمع کړي دي، نو هغه ځایونو کې اوس مونږه سکیمونه شروع کړل په ټول جنسو.
د قرب قبیلی سیمې د کروندګرو په ستونزو زموږ همکار طارق ورغزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په کورما کې د میرباغ کروندګر وای په ډیره مشکله خپل ځمکو ته اوبه ورکوي، ځکه چې د سیمې کمه غټه ویله ده، هغه ټوله زیانمن شوې ده او ډېرې اوبه ورنه په لارو کې ضایع کیږي. کروندګرو په خبره په سیمه کې چې کمې کر قابل ځمکې دي، هغه ټولې د دغې ویلې نه خړوبېږي. یاقوت په نامه یو کروندګر مشال رډیو ته وای په سیمه کې دوی ډېر بد صورتحال سره مخامخ شوي دي، ځکه چې دوی ته ډېرې اوبه تر کروندې په پورا ډول نه رسیږي.
غټ مشکلات دا دي چې مو پټي انس شان پاتې شولو، آیا غږی بغونه او مخکي لکه سبزیوانی کې دي، ورپسې لکه تخمونه به مو اچولو، خو هر څه بیره کولو اوس خو کیږي، خو لکه برانه سره ویلشتانه دي هغه اوس رنګ دی اوس څاغه نشته دی
صدې ښار نه 15 کیلومتره لرې میرباغ سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې زیاتره خلکو ژوند په کر کروندې ولاړ دی. عبدالمد خان چې لالک په نوم مشهور دی مشال رډیو ته وایي په سیمه کې زراعتو ته ودانه میلاویږي چې د دې یوه غټه وجه دا دی چې دلته کې کروندګر د ځمکو په خړوبولو کې ستونزې لري.
دلته د اوړي په وخت کې خو غنم کېږي، اربشې کېږي، وسره مثال ممپلی کېږي، دا سیبین وتی داغه کېږي، او مطلب دا دی بیا د منی په وخت کې دا ماش کېږي، او جوار کېږي، او بوجر موزه ما کوم یو فصل دی خو په دې ځمکې باندې کې ډېره زرخیز ځمکه ده، خو د دې صرف د اوبو څوکم هغه د انتظامات یې نشته دی.
کروندګر وایي تړلې نه راغلي د غویلا بادامی نه تر میرباغا پورې ټوله ځای پر ځای زیانمن شوي ده. حاجي لالمد خان په نامه یو کروندګر او مشر مشال رډیو ته وایي په سیمه کې ویالې د جوړېدو لپاره د حکومت لخوا 2000 پیسې منظور شوې وې، خو بیا هم د غویلا جوړه نه شوله.
دوباره منظوري وشوه د مود میر په حساب حکومت هغه ړنګه کړه کور دپاره چېره دا جوړوو خان ته خبر اور داد سی درے کولا دونیم کولا کی گی بیا بدامی پوری وشوالا خبر اور بدامی نا دخ بولا دا میر باغ ویالا پوتی دے چا کما کچا پلر نا ویالا آغایان رنگا کردی چا آن نو رنگا مو پسو گزارا سرکی دا نمو دا سوال کو خبر اور سو کچا تا ٹکا ور کردی ٹکا دور سر خبر اور کی کبیا ٹکا دور سر نوی خبر اور چا دا ویالا متا جوڑ کی
پسی ما کی دیریگیشن محکمی مشر اس جیو ہدایت اللہ مشال رڈیو توائی دوی سر دمرا فرد نشتا چا دا سیمی دا غم سالا پسندستی توگا حل کردی دو ویل پر اتل کې ترقیاتی بجټ کې بچ سمرا ویلا د پخې دونه پاتې ده هغه به هم جوړول شي. واضح دی چې په کورما کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې کروندګر د سرو او تخمونو د کموالي نه علاوه یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ
د کورمې قبایلي سیمې د کروندګرو د ستونزې مو د فاټا سیکټر د زراعتو د څانګې ډایرکټر فصیح الرحمن مخې ته کېښودې او په سر کې مو ترې وپوښتل چې فصیح الرحمن صاحب په خاصه توګه په کورما قبایلي سیمه کې یا په عمومي توګه په ټولو قبایلي سیمو کې د اوبخور چې کوم نظام دی د هغې دپاره تاسو کومې لارې چارې کاروئ؟
نو هغه باندې ما اوم کار شروع کړی دی چې زه د زراعت کې چې کومې ځمکې سره دا هر کم چې په پاټا کې زیاته ځمکه چې کوم دا نه ده شاړې پکې ډېرې زیاتې دي چې کوم ځای کې دوی د بخور محکمې کوم ځای کې اوبو سورسز جوړ کړی دی او اوبه یې هلته راغونډې کړي دي او جمع کړي دي نو هغه ځایونو کې اوس مونږه سکیمونه شروع کړل په ټولو ایجنسو کې په یو خاص ایجنسۍ کې نه په هر یو ایجنسۍ کې مونږ کوشش کوو چې هغه ځای کې دوی له مونږ ځمکې اوارې کړو او ځمکه ور له جوړ کړو هغه شالې ځمکې چې هغه باندې نظاره نشي کېدی او ور له مونږ سمې کړو په هغې باندې ور له مونږ لینډ ډیکلینیشن ور مونږ وایو چې ځمکه جوړه شي نو بیا به هغې کې هغوی سره مونږ د سبزو د غنمو د جوارو د ټولو پوستونو به هغوی سره په هغې باندې مونږ کار کوو. خو یاد لره زما محکمه چې کومه ده نو مونږ دا ډیولپمنټل سکیمون نه به دا کار کوو نو هغې چې څومره حد وي هغومره پورې به مونږ په هر ډیم باندې هر ځای کې چې دوی د بخور ځمکه جوړې کړې دي نو هغه ځای کې به هغوی سره مونږ بخور اوبه جوړې کړې دي هلته به سره مونږ ځمکه جوړو. په دې حیثیت کې ما د تېرو ورځو کې د باړې علاقه وکته او کوم چې هغه ځای کې بارې سره خوشه دغه چې کوم تحصیل دی په دغه کې زما محکمه لګیا ده خلکو له ځمکې جوړوي او په هغه چې ځمکې جوړې شي نو بیا به ورسره مونږ سبزي هم کرو او سره به چې کوم دی نو بې موسمه سبزي به هم کرو او دا به سره کو دا به په ډیمانډ سټیټ کو به
فصیح الرحمن صاحب د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې چې کوم کروندګر دي اول خو که دا ووایي چې دغه کروندګر چې موجوده کوم فصلونه کري نو آیا دا فصلونه د هغوی په ګټه دي او که نه تاسو دوی ته نورې طریقې ښایي او دغلته د اوبخور څه انتظام دی؟
سنټرل کورم ایجنسی په درې حصو کې تقسیم ده یو چې کوم دی نو اپر کورم دی بل لوور کورم دی او بل سنټرل کورم دی. هغه ځای کې مونږ په سنټرل کورم دپاره د غوزانو اعلی قسمه غوزانو مونږ نرسریانې ولګولې او د هغې نه هم بوټي خلکو ته تقسیم کړل 10 لاکو بوټي هغه ځای کې سنټرل کورم کې داغ نرسلون تقسیم شوی دی او آغا غوی تا کارل شوی دی دا حق اسم غوزان دی اغا پغیر دی که خلق دست غوزان او کاری جداغی پیداوارم کمی او کوالیتی هم خراب ویل دا حق اسم غوزان دی دا پیداوارم درکی و دا دی کوالیتی یعنی میار خوم پیداوار خوم خوی بیابم دا ارزو کما محکمه زراعت بنیادی تا ورچه کم دی نو دا نکی چه گینه طول خلکو لکارو منگا کهو دیمانسترشن
یو لگسی مواخلی یقی که خپل کرو که یا دا غی دا وجه نبی آغا خلکو تا خواهی چه داسی کولیشن
آغا خلکو تا منگ خواهیو او آغا که منگا آغا زمک دا زمیداری آغا این پرس ورلمنگ ورکو آغا تخم شو و سارکم نور این پرس چکم کی دیشی امن ورل ورکو او آغا پا دی طریقه من دخ آغا یو زمیدار پا دی کتون یو آغا سبتی آغا این گیر چا پیر چا آغا سارکم زمیداری نو آغا مغی تا گوری
آغا سکر
زمیداری خوب آغا ساری پا خپل اکی او کمت خوب دانه پیج بینن زمیداری خلکو لکی
فسی رمان سیب ده منزنه کرم خبره اوشوا دغل تکی ده غزانو ترسنگ دغل تکی ده چایو تاسو یو انتظام برابر کرده و چی ده چایو فصل بکرو بیا ده زیتونو ده فصل یو خبره شروع نو آیا دغه فصل نور فصلونه هم تاسو کری؟
پا چایو بانده محکمی پیسی هوله گولی چه ده من ده پا آغ از مکو که او کرو چه کم از مکو که ایچ یو خبره ده پا سینس که آغا د زمکی اساسیت او تیزابیت معلومه زمان ده زیاد تر زمکی اساسی دی او چه کی گی پا تیزابی زمکو که زیاغی پیچ ده ست نکم بی نو پا فاتا چی زی پا زی خو پارزی تا ور خو با دا سی اکلی شو چی با منگو کوششو کنه پیچ با مصنوعی طریقی سر من کام کن و آغا پیچ با بیا اوچت شو اساسیت تا بلالو نو اس وقتی پا چیو باندی من پا فاتا کی کار نکم اگر چی دا پا لانگ رن کی یعنی پا دیر وقت پارا دا ناکام طریقه دا زمنگا دا زمکو اساسیت پی کم دینا دا تیزادی دی او سار دمین اسمکو پیش چکم دینا دا اساسی بی یعنی دا ستنا زیاد پی دا ستنا دا اٹ اشاریه پانچ دمین آم پیش تی دا دی پول اسمکو کرکی ری سار و تمنگ وایو او دا چیو ضرورت چکم دینا آغا
نستاسو مراد داده فسیو رمان سیف ستاسو مراد داده چی پا منزنه کرمو که کما ده چایو یو درسلور کال مخ کی یو تجربه شوی و آغا ناکام شوا
آغا ناکام تو فکر چی دا پا یو ترایل بیسیز بانده شوی و دا پا سواد کیم شوی و دا پا ازاره کیم شوی و نو ازاره که خو کامیاب دا زکا چی آغا زی که بارانو ندیر کیگی او داغه چې کوم داغه وینې کې دا پیچ ملاویږي تیزابیز مې کې ملاویږي دلته نه ملاویږي دیم نمبر خبره تا دا آلیو کوله ٹھیک شو نو په آلیو باندې منګ په کور میجنسی کې آلیو ډیر دی په اورځ دی ایجنسی کې آلیو ډیر دی په باجوړ کې آلیو ډیر دی تاسو په ار په نار کې هو مرنشن ویلې خو په سود کې چې کوم دی آلیو ډیر دی په نار کې آلیو ځنګل شته خو دا ټول ځنګلون دا ټول ځنګلونو کې چې کوم قسم دی نو هغې نه تیل ډیر نه وي مونږ هغې کې کوشش دا وکړو د څو کالو راسې مونږ هغې کې کوشش کوو چې مونږ دغه ځنګلي بوټي ونې چې کومه د زیتون دي چې په دې کې مونږ شختراشي وکړو او په دې کې مونږ قلمونه ولګوو د هغه قسمونو چې هغه ښه پیداوار ورکوي هغه کامیاب
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00 420 11 24 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل